آغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، از شافیه سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوې. نن سه شنبه ده د 1991 کال د جدید میاشتې یولسمه ده، چې د 2009 کال لومړۍ ورځ ده. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په تهران کې د طالبانو سره د ایرانی چارواکو د لیدنې تر اعلان وروسته نن طالبانو منلې ده چې د ایرانی چارواکو سره یې کتلی دي. د پاکستان د بلوچستان د ایالت په یو پوځي اډه کې په برید کې لږ تر لږه 4 پوځیان وژل شوي دي. او د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن د جیمز ماتیس د استعفا نه وروسته په رسمي ډول د چارواګې په لاس کې واخیستې.
په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو د خبرونو څخه وروسته رپورټونه هم لرو. د نړۍ خلکو 2009 میلادي کال هر کلی په میلو او جشنونو سره وکړ. یو شمیر سیاسي ډلې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ځنډیدل ناسم کار بولي.
این تصمیم کمیسیون به دستور حکومت وحدت ملی صورت گرفته.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې نن یو لسمه ورځ ده چې د امریکا ځینې فدرالي ادارې تړلې دي. خو اوس په دې ساعت خبرونه زیبا خادم او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په تهران کې د طالبانو سره د ایرانی چارواکو د لیدنې د اعلان وروسته نن طالبانو ومنله چې د ایرانی چارواکو سره یې کتلې دي. د طالبانو اعلامیه وایي چې د دوی یو هیئت د ایرانی چارواکو سره وکتل او له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته یې د سولې او د امن د اعاده کولو په هکله خپل نظر څرګند کړ. اعلامیه وایي د اسلامي امارت هیئتونه وخت په وخت د سیمې مختلفو هیوادونو ته سفرونه کوي او د سولې او د امن په چارو کې د ګاونډیو همکاري جلبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ملاقات هرکلی کړی دی. د سولې د شورا نطاق احسان طایری د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
از همهشون خواستیم خصوصا کشورهای اسلامی
د سیمې لټولو هیوادونو څخه مغوختی په ځنګړي ډول د اسلامي هیوادونو او زمګ د گاونډي هیوادونو څخه لټولو هیوادونو څخه چې موږ سره همکاري وکړي د سولې بهیر ګړندای کړی او د افغانستان په مشري او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. دا لیدنې کتنې لومړی پړاو دی چې خبرې د خبر لپاره وسی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبرونه اوري. د سرپل په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل امنیتي اسکار وژل سوي او درویش نور ټپیان سوي دي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی نن د سه‌شنبه په ورځ امریکا ژغته وویل چې دغه امنیتي اسکارو بیګا شپه د دغه ولایت د سیاد په ولسوالۍ او د روستای قشقری په سیمو کې د طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د تیلو د ذخیرو د نیولو لپاره دغه حملې کړې وې. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې بیګا شپه د سرپل په ولایت کې په جګړه کې شاوخوا 50 امنیتي اسکر وژل سوي دي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ګروپ ویلي دي چې د 2013 کال په وروستۍ میاشتې دسمبر کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 208 ملکی وګړي تلف شوي دي. دغه گروپ نن د سیشن به پورز د 2019 کال په اول ورځ په خپل رپورت کې ویلي دي چې 104 راتیاته نه وجل شوی او 104 نوی نور زخمی شوی دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې د دغه گروپ د معلوماتو لمخې تیر میاشت یوازې 55 ملکی وګړي په کابل کې وجل شوی او 10 نور ټپی شوی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف د اټکل لمخې به نن چې د 2019 میلادي کال لومړۍ ورځ ده په افغانستان کې 3228 ماشومان تولد سي. د یونیسف اعلامیه وایي دا شمیر افغان ماشومان د شاوخوا 400 زرو ماشومان په ډلې کې دي چې د 2019 نوي کال په لومړۍ ورځ تولد کیږي. د یونیسف د اټکل له مخې افغانستان د جنوبی اسیا په هیوادونو کې څلورم هیواد دی چې نن ورځ په کې زیات شمیر ماشومان تولد کیږي. په هندوستان کې دا شمیر 70 زرو تنو ته رسیږي چې د جنوبی اسیا د هیوادونو د لیست په سر کې دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د پاکستان د بلوچستان د ایالت په یو پوځي اډه باندې په برید کې لږ تر لږه 4 پوځیان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دغه برید کې 6 عسکر زخمي شوي هم دي. دا پیښه د لورلای په سیمه کې شوې ده. وسلوالو کسانو په امنیتي قواو ناڅاپه برید وکړ. د دواړو خواو ترمنځ ډزې پیل شوې او په نتیجه کې عسکر تلف شول. تر اوسه سندې ویل شوي چې حمله کوونکي څوک وو.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیت شنن چې د جیمز ماتیس د استعفا څخه وروسته یې په رسمي ډول د چارو واګې په لاس کې واخیستې، خو د دې خبر تفصیل به زامن مومن تاسو ته ولولې.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبر لږ وروسته خپریږي. د امریکا د دفاع مستعفی وزیر جیمز ماتیس د خپل خدای پامانی په یاداش کې د پینټاګان مامورینو ته لیکلی دی چې د امریکا د دښمنانو په ضد د خپل متحدینو سره کلکه ملګرتیا وپالي. جیمز ماتیس د دسمبر په 6 استعفا وکړه او پیټریک شنن د چارو واګې په لاس کې واخیستې. له سوریې او افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو د پلان په سر جیمز ماتیس په غوسه شو. ماتیس په دواړو هیوادونو کې د امریکا د قوي حضور پلوي کوي.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیت شینن چې د جیمز ماتیس د استعفا څخه وروسته یې په رسمي ډول د چارو واګې په لاس کې واخیستې. د دې خبر تفصیل زامن مومن تاسو ته لولې.
پیت شینن نن د سه شنبې په ورځ ویلي دي چې د دغه وزارت ټول پام د ملک دفاع ته متوجه دی. پیت شینن نن په خپله بیانیه کې نه ویلي دي اوس زه سترګې په لارې ما چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره کار وکړم، د لویو درستیزانو د وسلوالو قواوو د قومندانانو او د دفاع د وزیر د دفتر د لوړ رتبه چارواکو په ګډون د قوي رهبرانو تر څنګ د هغه مفکوره او نظر عملي کړم. پرشنن هیڅ نظامی تجربه نه لري، خو جیمز ماتیس د سمندري قواوو یو پخوانی جنرال و چې د دفاع د وزارت چارواکی شوی و.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا سناتوري الیزابت وارنر کمیټه جوړه کړې ده چې په 2006 کال کې جمهوری ریاست ته د کاندیدو په فیصله کې ورسره مرسته وکړي. د ماساچوسټس سناتوري لکه څنګه چې د سنا په جرګه کې د دیموکراتانو په لیست کې 2006 کال کې جمهوری ریاست ته د کاندیدو د اعلان توقع کېده، د دوشنبه په ورځ د کمیټې د جوړولو اعلان وکړ.
I don't think we ought to be.
فکر نکوم موږ داسې کمپاین چلو چې هغه د میلیارډرانو یا د عمل د سترو سیاسي کمیټو لخوا تمویل شوی وي. د دیموکراتانو ګوند د خلکو ګوند دی او دا به د خپل کمپاین په تمویل کولو په ډاګه کړو.
جمهور رئیس ټرمپ فاکس نیوز ته وویل هغه به ډیر خوشاله سي چې د وارنر په مقابل کې مبارزه وکړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په پام کې ده چې د پنجشنبه په ورځ د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت دیموکرات وکیلان یو قانون ته رایه ورکړي چې د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو بندیدل ختم شي. اوس مهال ځینې ادارې په کانګرس کې د بودیجې د نه تصویبېدو له کبله بندې دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي نوی کال په دې امید پیل کوي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره د اتمي وسلو په باره کې نورې خبرې وکړي. خو د واشنگټن د فشار د تاکتیکونو په حق لای خپل نارضایتي څرګند کړه. کیم جونګ اون د نوی کال په مناسبت وینا کوي چې په تلویزیون کې خبره شو ویل چمتو دی چې د جمهور رئیس ټرمپ سره هر وخت چې وغواړي وګوري. د نړۍ په مختلفو خارونو کې په آتشبازیو او جشنونو د نوي میلادي کال 2019 کال هر کله وشو. لسګونه زره خلک د نیویارک ټایمز سکوير چوک کې غون شوي وو په نڅاو او سندرو یې نوي کال ونمانځل. په پاریس، لندن، میونیخ، ماسکاو، ټوکیو، په دوبۍ او قطر کې محلي خلکو او سیلانیانو د خوښیو او مبارکیو نوي کال پیل کړ. خو د نوي کال د پاره د سولې او ازادۍ د هیلو سره خپل ژمنې هم تکرار کړې. د تایوان جمهور رئیس تای انګ وین له چین څخه غوښتنه دي چې د یوې خپلواکې ټاپو وزمې په توګه د تایوان حاکمیت په رسمیت ومني. او د برتانیې د مانچستر په ښار کې پولیس وایي چې د نوي کال د شپې پیښه چې درې تنه په چاقوګانو وهل شول تروریستي پیښه ګڼي. د مانچستر د پولیسو قومندان هاپکنز نن ویلی دی چې په دې حمله کې دوه تنه سخت زخمی شوی دي. هاپکنز ویل د پولیسو تحقیقات ادامه لري، یو کس نیول شوی دی خو تر اوسه ورباندې تور نه دی لګول شوی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدر من اوریدونکو، د نړۍ خلکو د 2019 میلادي کال هرکلی په میلو او جشنونو سره وکړ. په دې باره کې به رپورت ته خبرونې په لار کې واوري، خو لومړی به راسو دې رپورت ته چې د سولې عالي شورا د طالبانو له استازو سره د سیمې د حکومتونو خبرې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګټورې ګڼي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو او د افغان حکومت د استازو مخامخ خبرې د ستونزې یوازنی حل ګڼي. په دې باره کې د امریکا غږ خبریال اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
طالبانو په یوه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ یې خپره کړي، په تهران کې د دو شنبې په ورځ د ایراني چارواکو سره د دغې ډلې د استازو خبرې تایید کړي. طالبانو په دغه اعلامیه کې د ایراني چارواکو سره د خپلو خبرو هدف له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو وروسته افغانستان او سیمې کې د سولې د ټینګېدو په اړه له ایران سره د نظریاتو شریکول ښودلي او ویلي چې د دغې ډلې استازي له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لپاره د بهرنیو هیوادونو د سیاسي او اخلاقي ملاتړ د جلبولو لپاره هم دا ډول سفرونه کوي. د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د سیمې هیوادو له استازو سره د طالبانو د استازو لیده کاته د سولې د بهیر لپاره مثبت ارزوي او وایي چې دا کتنه د سیمې او نړۍ د هیوادو څخه د سولې خبرو ته د زمینې د برابرولو لپاره د افغان حکومت د غوښتنې وروسته شوې ده.
د سیمې له ټولو هیوادونو څخه مو غوښتي، په ځانګړي ډول د اسلامي هیوادونو او زموږ د ګاونډیو هیوادونو څخه، له ټولو هیوادونو څخه چې موږ سره همکاري وکړي، سولې بهیر ګړندی کړي او د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. دا لیدنې کتنې لومړی پړاو دی چې خبرې د خبرو لپاره وسی.
د
سولې علي شورا وینویل چې دغه سلیدو کاتو په برخه کې یو ډول همغږي شته دی. تیرونې د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې هغه ته د طالبانو استازو سره د ایران د حکومت د خبرو په اړه معلومات ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ ایرانی رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو استازو د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د برسل عباس عراقي سره د افغانستان د سولې پر مسلې هر اړخیزې خبرې کړې دي. د ښاغلي قاسمی د وینا له مخې ایران د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو دپاره د زمینی رامنځته کولو په برخه کې هڅې کوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د روانې لانجې یوازینی حل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګڼي. د بهرنیو چارو وزارت وین صبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا رادیو ته د طالبانو د استازو او ایراني چارواکو ترمنځ د دغې کتنې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پرته بل هیڅ لار د دغه هیواد د لانجې د هوارولو لپاره نشته دی.
ما معتقد به روابط دولت با دولت هست.
موږ د دولت له دولت سره اړیکو باندې باور لرو او دا یو اصل هم دی. دا چې د افغانستان مشري او مالکیت مسأله د سیمې د هیوادونو او نړۍ له خوا په بشپړ ډول رعایت شي.
د
ایراني چارواکو سره د طالبانو استازو په تهران کې دا خبرې په داسې حال کې کړي چې تمه ده د طالبانو استازي به په نږدې ورځو کې د سعودي عربستان د جدي په ښار کې د امریکا، پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان د چارواکو سره وګوري. د سولې علي شورا وایي چې ممکن د افغان حکومت یو پلاوی هم سعودي عربستان ته د دغې غونډې د جوړېدو پر مهال سفر وکړي. د افغانستان د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د طالبانو استازو د ایران اندېښنو ته په کتنې دغه هیواد ته سفر کړی دی.
طالبان په مجموع کې له ایران سره هغه وخت تاریخي حمله لرلې چې امریکا په افغانستان حمله وکړله او هغه نو وروسته مسلسل له ایران سره ناست لري. وروسته چې ماسکو کې غونډه وسوله دا یو ښه پرمختګ و د سولې په اړه باندې. کله چې په ابوظبي کې طالبان او امریکا او امارات او سعودي ولیدل، پرته له شک چې ایران او د سیمې ځینې نور هیوادونه به اندېښنه ولري، د همدغه سي اندېښنو له منځه وړلو لپاره به ضرورت و چې طالبان او ایرانیان سره کښېني، ځکه داسې اوازې دي چې په سعودي کې هم ناسته کېږي. زه فکر کوم یو بل ته به هغه اطمینان ورکوي او اندېښنې به له منځه وړي.
د سعودي عربستان د جدي په خبرو کې ایران ته بلنه نه ده ورکړل شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنی سپا 2.89 FM 3.15.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به سوکوي. دا راپورټ په وروسته واوري خو اوس به راسو دې راپورټ ته چې یو شمیر سیاسي جریانونه او نفوذي شخصیتونه په دې باور دي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځنډیدل د حکومت کار دی، ځکه حکومت غواړي دغه ټاکنې په خپله خوښه ترسره کړي. په دې باره کې زموږ خبریال لیمی نیازی له کابله راپورټ رالېږلی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جمهوري ریاست انتخابات به په درې میاشتې ځنډ ترسره شي. یو شمیر سیاسي جریانونو او د حکومت پخوانیو لوړ پوړو چارواکو د کمیسیون دغه اقدام سره مخالفت ښودلی او دا کار یې غیر قانوني بللی دی. د ملي امنیت ریاست د پخواني مشر رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو محور سیاسي جریان د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې انتخابات د حکومت په غوښتنه ځنډول شوي او حکومت غواړي دغه پروسه په خپله خوښه ترسره کړي. د دغه محور د رهبرۍ هیئت یو غړي داود علي نجفي وویل
محور مردم افغانستان بر این باور است که این تصمیم کمیسیون به دستور حکومت وحدت ملی صورت گرفته.
د افغانستان د خلکو محور پر دې باور دی چې د کمیسیون دغه تصمیم د حکومت په دستور ترسره شوی دی. موخه تر ډیره لدې چې کمیسیون کې اصلاحات راوستل شي د حکومت لاس وهنه ده.
زمینه سازی برای دخالت و مهندسی در انتخابات ریاست جمهوری است.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر له دفتر څخه هم رسنه او ته په لیکل شوی اعلان کې ویل شوی چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو پاړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وروستی تصمیم د حکومتي کړیو د فشار له مخې نیول شوی چې پر خپلواکو ملي بنسټونو باندې د خلکو د پراخې بې باورۍ سبب شوی دی. په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځنډیدل د اساسي قانون له حکمونو سره په ښکاره ډول په ټکر کې دی او له توقع څخه لرې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډیدو لپاره قانوني او منطقي توجیه نه ده وړاندې شوې. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي ټینګار کوي چې د جمهوري ریاست انتخابات د دې لپاره چې په کمیسیون کې لازم اصلاحات رامنځته شي ځنډول شوي دي.
اگر با به شکل پیش بریم انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را بگیریم،
که موږ همداسې مخته لاړ شو او د راتلونکي کال جمهوري ریاست انتخابات ترسره کړو، اصلاحات منځته رانه وړو، ستونزې او خنډونه حل نه کړو او ریفورم منځته رانه وړو، دا انتخابات به له ستونزو سره مخ شي.
له اساسي قانون څخه د نظارت کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ځنډول د قانون ماتول او نظام د مشروعیت له منځه وړل دي. په پام کې و د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وری میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د انتخاباتو کمیسیون دوه ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دغه انتخابات به له اصلي وخته په درې میاشتې ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د سرطان په 9 نیټه به د جمهوري ریاست له انتخاباتو سربیره د غزنی ولایت پارلماني، ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو انتخابات هم ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي چې له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر به سوکوي او دغه پوځیان به د پاتې داعش جنګیالیو ځپلو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې له سوریې څخه 2000 پوځیان وباسي. دغه پلان د امریکایي سیاستوالو او پوځیانو شدید غبرګونونه راپارولی دي. په دې باره کې پام وکړئ، د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورټ ده.
سپینې ماڼۍ د تیر کال د ډسمبر په میاشت کې اعلان وکړ چې په ډېره بیړه به 2000 عسکر له سوریې نه وباسي، خو اوس داسې ښکاري چې د عسکرو وتل به ډېر سوکوي. د امریکا عسکر لا تر اوسه پورې د سوریې په منبیج کې ګزمې کوي. منبیج د ترکیې په سرحد کې پروت دی او امریکا پلوه کوردي جنګیالیو په 2014 کال کې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې نه ونیو. له نن نه دوه اونۍ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل
اوس د دې وخت رارسېدلی دی چې زموږ عسکر خپل کور ته راشي.
هغه زیاته کړله چې حکومت به سمدلاسه 2000 عسکر له سوریې نه وباس. ولسمشر دا هم وویل چې عسکر به سوکه سوکه کور ته ولیږي، خو په عین حال کې به د داعش له افراطیانو سره جګړه هم کوي. د امریکا یو مهم سناتور لینزی ګرام چې د ولسمشر د ګوند سړی دی، همدې ته ورته پیغام ورکړ او په ښکاره د امریکایي عسکرو له وتلو سره مخالفت وکړ.
موږ د وقفې په حالت کې یو. د دې ارزونه کوو چې د ولسمشر د اهدافو د لاسته راوړلو لپاره تر ټولو غوره لاره کومه ده.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاتره وخت دا خبره کوي چې په کار ده موږ ټول د جګړې د مالی بار په اوچتولو کې شریک واوسو.
If they want us to do the fighting
کچیر هوغی غواړي چې مونږ ورته جګړه وکړو نو په کار د چوغوی هم قیمت تادیه کړي او په دې کې مالی قیمت هم شامل دی ځکه مونږ د دنیا سادهګان نه یو.
د اونۍ په اخره کې د ترکی او روسي د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره د دې لپاره وکتل چې خپل قواوې په سوریه کې د ولسمشر ټرمپ د وتلو له پریکړې نه وروسته منظمې او هماهنګې کړي. هغه یاغیان چې ترکیه ملاتړ کوي او د سوری قواوې چې روسیه ملاتړ کوي منبج ته د ننوتلو په تکل کې دي او همدا کار د کوردانو د وای جی پی له قواوو سره د شخړو د پیل سبب کیږي. یو جمهوری غوښتونکی سناتور خبرداری ورکوي چې له سوریې نه په بشپړه توګه وتل د دې معنی لري چې امریکا به د شخړو نه وروسته سوریه کې هیڅ نقش ونه لري.
It will be decided by the Turks, the Russians, the Iranians and Assad.
په دې برخه کې به د ترکانو، روسانو، ایرانیانو او اسد له خوانه پریکړه وشي او دا یو هم زموږ ګټه په نظر کې نه لري.
د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویل چې دای به په دې تړاو نه بیا زیاده اسرائیل له مشرانو سره خبري وکړي بلکې له نورو مهمو شریکانو سره به هم بحث وکړي چې د امریکا د عسکرو خوندي راوتل تضمین کړي او امنیت په موثر توګه هغوی ته وسپاري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د افغانستان په لویو ښارونو کې هوا تر بل هر وخت ککړه سوې، د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د ککړتیا د کچې د راټیټولو لپاره یې پلان ترتیب کړی دی. د کابل ښار اوسیدونکي د ژمي په موسم کې د بې کیفیته موادو سوځول د هوا د ککړتیا عمده لامل ګڼي او په مخنیوي کې له چارواکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ.
د کابل هوا تل ککړی خو د ژمي په موسم کې بیا ډیر خلک د هوا پاکوالي ته پاملرنه نه کوي. ځینې د سون توکي
دا د کابل ښار اوسیدونکو احمد زیاد دی چې په دغه ښار کې د هوا له ککړتیا شکایت کوي. دا ژمي پر رسیدو سره په کابل ښار کې د سون توکو د استفادې کچا په بیساري ډول لوړیږي چې ورسره هوا او چاپیریال هم ککړ کیږي. احمد ضیا وایي چې د هوا د ککړتیا له امله هره ورځ سلګونه کسان د تنفسي ناروغیو له امله روغتونونو ته ځي.
دا ټول د سون توکو له امله دي چې بې کیفیته سون توکي کارول کیږي. تر ډیره دغه توکي د فابریکو والا یا په کورنیو کې ځینې همداسې توکي کاریږي. په هټیو کې تر ډیره بیا په حمامونو کې دا د سون توکي کاریږي. په بټیګانو کې د خښتو په بټیو کې البته د سون توکي کاریږي چې هغه د هوا د ککړتیا باعث کیږي.
د خلکو په وینا تر ډیره په دغو ځایونو کې د سکرو، ټایرونو او داسې ورته نورو موادو څخه استفاده کیږي چې د دود د تصفیه لپاره یې هیڅ ډول تدابیر په پام کې نه نیول کیږي. خانولی د دغه ښار بل اوسیدونکی وایي
د وروستیو کې او په خاصه توګه د ژمي په رارسیدو سره د کابل هوا ډیره چټله شوې ده چې دا د یو لړ ساري ناروغیو تنفسي ناروغیو لامل کیږي.
دوی له حکومت په ځانګړي ډول له اړوندو ادارو څخه غواړي چې د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې جدي ګامونه پورته کړي. خو د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د بې کیفیته سون توکو د استفادې سربیره په کابل کې د نفوس زیاتوالی، د ورښتونو نشتوالی، د سړکونو خاموالی او بې نظمي هم د هوا د ککړتیا عمده لاملونه دي. دا دغه ادارې مسلکي مرستیال انجینر عزت الله صدیقي د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د افغانستان په کچه د هوا د ککړتیا د کچې راټیټولو لپاره یې ژمنی پلان چمتو کړی دی چې په عملي کېدو سره به یې تر ډیره بریده هوا پاکه شي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ژمنی عملیاتي پلان باندې کار وکړو. هغه کوم تشریحي پلان نه دی، غټ پلان نه دی، صرف دوی صفحه پلان دی چې په هغه کې یولس موارد ذکر شوي دي. په یولس مواردو کې په ډیرو مواردو کې مې هغو کې گزارش تاسو ته وړاندې کړی، ولې صرف هغه غټ ارقام یې زه تاسو ته ښایم. تر اوسه پورې موږ 434 امامونه، سقابې، رستورانتونه، شفاخانې، بلند منزل شناسایی کړي دي. د دې جملې نه سبابای مسدود شوی.
د هوا د ککړتیا د کچې راټیټولو لپاره ټاکل شوی چې دغه عملیاتي پلان د کورنۍ او چارو وزارت په همکارۍ د افغانستان په سلور ډیر شو ولایتونو کې عملی شي. د کورنۍ او چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال شاولی صافی خبریالانو ته وویل
پلان نه تنه د شار کابل،
دا پلان یوازې په کابل ښار کې نه بلکې د هیواد په کچه په سلور ډیر شو ولایتونو کې تکثیر شوی دی، او د ولایتونو ټولو امنیت قمندانانو ته دستور ورکړل شوی چې باید په ولایتونو او لویو ښارونو کې د چاپیریال ساتنې له ادارو سره په همغږۍ په دې اړه کار وکړي. دا چاپیریال ساتنې ملي اداره د غراز وایي چې د خښتو د بټیو د فعالیتونو د تنظیم او کنټرول لپاره یې په کابل کې له 1500 زیاتې بټۍ ثبت کړي، او د فعالیت د جواز د اخیستلو لپاره یې د صنعت او سوداګرۍ خونو ته معرفي کړي دي. د دغې ادارې د چارواکو پر وینا په تېرو 12 کلونو کې نه دولت او نه هم خصوصي سکتور په ساختماني چارو کې د هوا د ککړتیا مخنیوي ته پاملرنه کړې، خو د نویو مقرراتو په اساس پانګوال دې ته اړ شوي چې په خپلو چارو کې د چاپیریال ساتنې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. ایرو ویژوال د انټرنیټي پاڼې د اټکل لمخې د کابل هوا د سې شنبې په ورځ 130 درجې ککړه خودل شوې ده. د دغه انټرنیټي پاڼې د اټکل په اساس کابل د هوا د ککړتیا له پلوه د نړۍ د ښارونو په کتار کې 14 ځای لري. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
او دا هم د دې خبرونه ورستۍ رپورت. د فرا د پښتروت په ولسوالۍ کې د پولیو د واکسین د کارکونکو سره د طالبانو همکاري قوي شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال خوشال ځلان پر رپورت کې واوري.
د فرا سیمه ایز چارواکي د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسین سره د طالبانو د همکاري خبر ورکوي. د فرا پښترود ولسوال غوث الدین نورزی وایي طالبانو د قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په منځګړیتوب د پولیو واکسین سره د مخالفت پر ځای همکاري پیل کړې ده. بل پلو یو تن مدنی فعال شرف الدین کاکړ ټول ماشومانو ته د پولیو واکسین رسیدو په موخه د طالبانو سره یوې پایلې ته رسیدل د اړوند سیمه ایزو چارواکو دنده بولي، ځکه فلج ډیره خطرناکه ناروغي ده چې تلپاتې معلولیت رامنځته کوي.
دولت د وسوال مخالفینو سره په هر ډول سکیوریټي تفاهم وکړي او هغه نام رسمي چې دی هغه تر خپل کوشش لاندې راولي.
په آخره کې د سو خبرونو سرخطو اوري. په تهران کې د طالبانو سره د ایرانی چارواکو د لیدنې د اعلان نو وروسته نن طالبانو ومنله چې د ایرانی چارواکو سره یې کتلې دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د دې ملاقات هرکلی کړی دی. د سرپل په ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 40 امنیتي عسکر وژل شوي دي او 23 نور ټپیان دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او د عدالت غوښتنې ګروپ ویلي دي چې د 2013 کال په وروستۍ میاشتې دسمبر کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 208 ملکی وګړي تلف شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د یونیسف د اټکل له مخې نن چې د 2019 میلادي کال لومړۍ ورځ ده په افغانستان کې به 3228 ماشومان تولد شي. د پاکستان د بلوچستان د ایالت په یو پوځي اډه کې په برید کې لږ تر لږه 4 پوځیان وژل شوي دي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پیټریک شینن د جزمیتز د استعفا وروسته په رسمي ډول د چارو واګې په لاس کې اخیستې دي. د امریکا د دفاع مستعفی وزیر جیمز ماتس د خپل خدای پامانی په یاداش کې د پینټاګان مامورینو ته لیکلي دي چې د امریکا د دښمنانو په ضد له خپل متحدینو سره کلکه پلوي وکړي. د امریکا سناتور الیزابت وارنر کمیټه جوړه کړې ده چې په 2006 کال کې جمهوری ریاست ته د کاندیدی دوه په فیصله کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. په پام کې ده چې د پنځنبه په ورځ د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت دیموکرات وکیلان یو قانون ترې ورکړي چې د امریکا د فدرالي حکومت د ځینو ادارو بندیدل ختم شي. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون وایي نوې کال په دې امید پیل کوي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره د اتمي وسلو په باره کې نور خبرې هم وکړي.
درمن اوریدم کوز مور دانی مسافه پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. کولای شئ زموږ بلې خبرونه ته په 0021 202 شپږ یو نه یو دیش پر دیش باندې زنګ ووهئ.